1-1-2-4-5-0-1.
ستل دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړې. UNDP پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړې، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یو حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید-19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې نړیوال غواړي وګوري چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
بشری حقونو ته د درناوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لکتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د دې زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوي، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له اوه زرو زیاتو تدریسي او اداري بستونو ته د کسانو د استخدام اعلان کړی. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ لپاره په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د خونکو د پنځم او شپږم تر اوسه زره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سیشن به پورز د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ګمارنې به د آزادۍ سیالۍ لاره تر سره شي.
د آزادۍ سیالۍ لاره په شلو ولایتونو کې د خونکو پنځم او شپږم زره دوه سوه بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي چې په دې کې دوه زره درې اتیا د ښځو او پنځه زره یو سلو بستونه د نارینه لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل دغه بسونه د استخدام ازموینه بعد د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د ریاست د مسولینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دی وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1914 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,22,000 ښوونکي شته چې 2,000 یې ښځې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحي پلوه لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبوډیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بله لوبه به راتلونکې شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم تر څنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودي او په هیواد دننه او بهر یې مینهوال زیات دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوی. حقیقی د افغانی جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقوقو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقوقو د بنسټونو پراخ انتقادونه یې پرولې دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د مؤظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو بیرته هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغوی ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنېږي د خوندیتوب ځانګړی کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یوه کمپ ته په اور اچولو تورن و هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي، خو چارواکي وایي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له 18 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې، خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بند د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2020 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لیسبوس کې په ورانکاریو د لاس لرلو په تور محکوم کړي وو او هر یو ته یې د 10 کاله بند سزاوې اورولې وې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د ایران د جنوب ختیس په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي چې 11 نارینه او یوه میرمن چې د مخدرو موادو او قتل په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د ایران له بلوچ اقلیت سره تړلي کسان دي. له دې 12 کسانو څخه شپږ کسان د مخدرو موادو په اړوندو قضیو او پاتې شپږ د قتل په اړوندو قضیو کې د ګډون په تړاو محکوم شوی دی. د ایران کورنیو رسنیو د دې اعدامونو په اړه قطعا راپور نه دی ورکړی. په دې ډله کې یوه میرمن چې بشپړ نوم یې نه دی ښودل شوی او یوازې په تخلص یا په کورني نوم ګرګیچ یاده شوې ده. دا میرمن د خپل میړه د وژنې په تور محکومه پیژندل شوی او اعدام شوی ده. او سم د اوکراین پر لور، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډیر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته په سفر کې د اوکراین د غلو د صادراتو په وړاندې پر موجوده خنډونو خبرې کوي. له ترکی چارواکو سره د ښاغلي لاوروف د خبرو یوه مهمه موضوع هم پر دې څرخي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د کښتیو یو خوندي دهلیز پرانستل شي. ترکیه وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له بندرونو چې په اوس وخت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې تړلي دي د بار وړونکو کښتیو د کاروانونو امنیت خوندي کوي. په عین حال کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار ویلي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ترکیې د اناډول دولتي خبري آژانس د ښاغلي آکار دغه څرګندونې مخکې له دې چې سرګی لاوروف ترکیې ته ورسیږي خبرې کړې دي. روسیې د فبروري 24 رئیس چې پر اوکراین یرغل کړی دی د دې هېواد د سواحلو پر ډېرې برخې ولکه ټینګه کړې او د روسیې جنګي کښتۍ تور سمندرګۍ او آزوف سمندرګۍ کنټرولوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې خپل ساری د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې ویلي چې موسکو چمتو دی چې له انقرې سره د اوبو له لارې د انتقالاتو د بیرته پیلېدو په چاره کې همکاري وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې په آزوف سمندرګي کې د اوکراین دوه مهم بندرونه چې روسي ځواکونو نیولي د غلو د انتقال د بهیر پیلېدو ته چمتو دي، خو هغه زیاته کړې چې کیف باید د کښتیو په لارو کې ښودل شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد لرې کړي چې صادرات بیرته پیل شي. په سیمه کې د اوکراین مهم د ادیسه بندر هم تر اوسه تړلی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د بندرونو له لارې د غنمو او نورو موادو صادرات بند شوي چې ورسره په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت خطر او د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې احمد شیبر د آزادۍ رادیو ځانګړی ادبي کلتوري پروګرام د آزادۍ رادیو مجله اوروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د اوکراین په پلازمین کیف کې د تیاتر لوبغاړی وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولی:
تاسو ولې موږ خشه نه لرو؟ ستونزه په تعریف کې ده. موږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب:
په یوې پاڼې تقریبا 5-7 ما کاټ 5-7 مې پرې لګولي.
په دې خپرونه کې مو له داسې پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واورئ. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بېرته پرانیستې. اسوسییټډ پرس اژانس د تیاتر د ودانی ویډیو له بهر اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یې وسړه شزه له یو سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده. تابې تر دې سیمې را رسېدلې خو دمګړې کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور:
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه و چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاو چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اخته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعیا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
وفتل چې د محصل په نوم مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلینو کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعرو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل تر منځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې دې غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته ملالای کړې، د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خوا، ځای نشې جانانا شکر تا ته ملالای کړې، ځوانۍ را باندې تیر شوې په دا سره پوی نشو چې څنګه رنه راړې چا کولا ته ملالای کړې، اے عمر ته دې عمر دې کته گئی د دې دن کرم، زه هم د چا کم نوم موفات ملالای کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
موته نیکه په ماشومتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه په غراز نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکه یوه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه په غراز نه وهي، یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کېښو په پاګل نه په غراز نه وهي. جوهره ته ماته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای له نو مزار شما چې نه یې راکولې، نو ولې 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 نو ولې زپتا
شیر څرنګوي. دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې ښه شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا داسې یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي، چې نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسې ولې مونږ ښه شعر نه لرو. ستونزه په تعریف کې ده. مونږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته، خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور هاخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې، نوې زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی. لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري. دا پخپل نه وای نشو؟
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شی چې ده، مثلا د انسان عواطف دي، او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات موږ په نثر کې هم بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې هم، مثلا موږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې موږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا موږ زړه تنګیږي او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا سره کینه کړې ده. دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. د شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته. خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي، نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده، که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالج ته یو سړی نالیدلی دی له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا وېرېدلی، خو دغه ویره ته تمه منعکس کړې نه ده، داسې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د ارائې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې ورور اتلت
فکر نه کوي. چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب، یا د ریتی مثلا سری پانی دی بیابان په مل کې د شمال موجې وایي حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوي؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر پکې ورانتقال سي.
کله ناکله چې په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري، دا روح دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شکت متراخلي، خو لوغه هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي، بیا نو سیدھا په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دای د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده دای څنګه باید راخلي؟ دای باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دای ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دای د زرغون زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراس د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنکړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خوا راولې ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. له تسیم په نوم د ښاغلي لاهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه، پسینه که ده باران ده لام ده غک په چهر تازه دی. پیڑه وشوه یارستا پخنه لونه ده گلان حس تازه دی. اوز هم چه آسمان شینوی یو شاعر پنی مشبه که بام تخیزی، او دستورو پر سینو ده لیکل شوه سترک شپاڑی. چیر تلوڑا غنڈه گورم یو ناچا پا یو زیارات، او یو گڑا ده توتوانا هم پیدا شی. ته سیوری تا ده گل پسیر شنکی که، ده سوسن پسپین کمیز که، ارغوان ارغوان که که موسکی شنده او پا اوخ کلم دستر که. لا ده هم خوگو لا سنو که منیوی. دا دی غیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم، لکه بی مورا کبلای غاک می پا غرک تیگا کی که زلمه ندر نسپری که.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاو.
زما افغان لورکی، بیګاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلی دون کوڅکو، تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې، د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ، ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته، تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغان لورکۍ، زما دردیدلي، زما معصومې لورکۍ، ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ. ستا په پوړنې به لاسونه کښیږدي د سپرلي سپین ګلونه، سپوږمۍ به غیږه ورکړي ښکل به یې کړي، ستا د پوړنې غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب هدونه. بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي. ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپیده بستا اوجو تا سر را چیچ که، تا سهار امر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلو نواخلی، اوستا پا سر با دا زری نوساد کو ترم باران اپلی. اسمان بستا دا کتابون و بکس که، ستا پا لاس کشلو دا شکلا او سپید زل توب تورو دا پا پچه خلا دا التفات دک نظر مکلی. دا وقت با تیر سی دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي، اسمان به وخاندي، په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ نیسي، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما زړه ته د درد څلکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې دردمنه اروا مه ځوروه، زما افغاني لور کوي، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږمه، وارخطا کېږمه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، شمه چې ته ځي لوګیه د هسک څنډو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغاني لورکۍ، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږمه، تلولۍ کېږمه، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د طب ترڅنګ څرنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي. له ښاغلي ملکزي څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې، او په ویک اینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. نو مجبورم چې ویلی شي چې دا زر پاڼې ده، چې باندې زر پاڼې، یو زر شپاڼې شپاڼې ډکشنری ده، په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې موږ جوړول او کار مو پکاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ، کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو، نو دا لومړی په لاس باندې لیکلې و، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول، هغه ډېر ابتدایي و، نو هغه کې سړی نشو کولی چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نه بلکې شل شل پاڼې، نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر بغان شو، بیا به بل فایل سړي لیکل. دا ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو، نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته، دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره. نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای، چا نه پوښتنه کوي چې تی لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې تی انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو ایوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنری د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنری لا نشتې نه ده لیدلې.
عکسونه خو پکې نه ښکته، ځکه د کپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند نه واخیستل شي، اجازه واخیستل شي، بلکې ما داسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی. خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې ملغاتونه تشریح کړي، دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زور پاره مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15 زره لغات پکې موجود دي، خو 15 زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملکزی، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یوه ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار یې شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړي؟
زما په دې چې عمر پرمخ تللی دی، دا کار ما 2 کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړه. هغوی به ویل چې نه، دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی. خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي، نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان